دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز مو مسئلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي اماد الدین دوران سره مرکه هم اوریدلی شئ. د عینکو د کان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یوه هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغې پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو د کان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه څه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر ته لیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا کیست؟
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشي بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
بس من بفهمم کی چی میگی.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولای. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په وی نړیوال ننداري کې معتبر جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکي رویا سادات په دې اړه وایي:
از لحاظ ساختار و پرداخت قصه و محتوا
کار اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا اړخه د لومړنی او متفاوت کار د چپتیر کې نه دی شوی. کله فلم تخنیکی مسائل په پام کې ونیول شي نو لګښت لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پر راغلی چې دا زما او زما د خاون شخصي پانګونه ده او زما خاون دغه فلم کیسه هم لیکلی. د مرمن سعادت خبره د لوکارنو د فلم جشن لوینز کین او برلین له جشنواري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډیر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لدی کبل چې ولسمشر ته دی ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هر کله کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه تاکل کیږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت
د رویا سادات په خبره دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. مرمن سادات وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم په کار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابی حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. د ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کوم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په عیسه کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغه ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان دا خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی. فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینه و نقاشي سره. بیا دلته موږ موضوعات اکاډمیکس ول، تاریخ موضوع من سره، د هنر د تاریخ په اساس کې معلومات ول، تمدن په اساس کې، شرق تمدن، غرب تمدن، د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال و.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې کله افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې، د یو پروګرام لمخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت درلودل، بعد له روسان سره راغی. ډېر موضوعات د هنر په اساس کې را مختص ولا چې خپل په مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته را لاله او فعالیت شروع شو، او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکورې لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په اساس کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري واګهانو، یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې گویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په اساس کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودي. دیو څنګه نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګه هانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي، بل اخر هغه اثر گذاري پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومي، ځینې استادان تللي دي، بورسونه اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي، دلته د هغه افکار نه دي تطبیق سوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت دلته نه دي سو. یو آرتست نشي کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي، او کونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیږي، اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوښوم چې په صنعتي شکل سره یو نقاشي دلته موجوده و، او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوی شیوی د ځان سره راوړي، خو نه منل شوی.
داسې نه دي چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرا منل کیږي، اما هغه شی نشي در کولای چې هغه استاد دا کار کړی دی. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلای شي؟ دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنر چي دي. یو د تیاتر په پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې، څنګه چې ما اوریدل دي، دا ډرامو په پیسې کې ژباړل کېده، ترجمه کېده، ټوله داستان د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشي په پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت په خوا وخت وته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي، انټرنټ سره دوی ا دې خل یو شی چې دوی به نه مني، دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درستی، بل اخره دوی ته دوی ا دې خل دغه شی ته توجه کوي، وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا چی شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حساب کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمر دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکیډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو چې دوی خپل ټول خپل د کار پیسې کې خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کوي چادردار کوي دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه د بیا ودار کیش د بلبل د مکرر د کار کوي نو دا د غصپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای د زوارم د افغانستان یو کوڅه چې تللم زما وظیفه او زه خپل په استناد څو کال چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زه د نور دوستان ته روپې جرم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم بس ته استاد زما مزلو چې هم دا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سره کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ده
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابي دا ټول نور د کوم ذوق شې دی د ورزش په حصہ کې د سفر په حصہ کې د شاغ سلو په حصہ کې د ش تفریح په حصہ کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی د نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته ورو پیژني څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلاب شي یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل او څه دی خطر بللای شي ا دې خل تاسو یو نفر 200 یا 100 د خپل تابلو تر متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار ووسی نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیری موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه د خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچریزم تاسو آینده ګرای است وړي چې یو شی کار کوي چې لاس کاله باندې نتیجه ورکړي هغه خل یو دلته نفر پیدا شي وای چې هو دا د ش فکر دی دلته د فکر موضوع هغه اثر کولای شي لاس کاله باندې انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې باس رامنځته کی ځغه به شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټوله دنیا کې د تکثیر دی په هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دی آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلانی دی یا د وانګو کاثار ته سوچ دی ژوند دی چې دا اثر نه خسته وسولی بس برنګز سوید نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزشت نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان دي د دوی سره مې رابطه ست دي په تیرو کلونو کې مې د دوی اثر کتل دي زما هنرمندان ډیر نه دي بدل سوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای دا غ رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ا دې عقل زدرته ویلای سم استاد چې په دې تیرو 300 کلونو کې چې د هنر په حصہ کې کوم تغیرات راغلي دي، د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیایي چې کوم دي سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټول یو د بل د تمدن سره متاثر، کچیر موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو. درستی دا چې دلته ولیکار نه دی سوې، فکر کوم د ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی څنګه نه دی راغلی تر یوه حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنا دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګوري چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، نو څنګه ته نور ډیر حرکتونه ځوانان چې د تجارت په حصہ کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته، دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم، د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره دلای نه شو، افکار نه شو سره شریک کولای. نو دلته یمنی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به آرټست، او دلته دا ماته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنا تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنا دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنا زه په دې اخی دین تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ وو، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل د روزمره ژوند پیسې کې به محتاجی چې دوی د کمره سم خرڅ او لاړ شي. بلال هغه شور د شریتي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار شي. نو وخت چې موږ شی په وعده کار وکړو به هنر نه سونو، هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې دغه سپاده سوی دی، او بیا هم نسبت و په خواته حرکتونه ډیر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاری، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پیژني دا کار و کم مکتب تللی مور، یو ځینې لاس چې مډرن کار وکړه، ځینې ریالستیک کار کوه، مډرن کار کوه، دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي، دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټست دی. لیکن زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای شم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې کمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه کوي، یعنې هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نهسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل
د کوچي انزور د یو ګل انزور د یو مرغ انزور دا کارونه کوي او یو غر مره پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نور ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولن کې ژوند کوي کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دی نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې چیرې زما نس وژي دي زبای ډوري پی دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د غو د برکت لګیا یو نیم کار کوم ته یو شی دی تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهم و څنګه د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست دا تاسو
فطرت دې څه ده
دا تاسو فطرت څه ده او دا تاسو شور او هیجان کاذب دي کیا دا تاسو دوسی ساسره دی ده فرض مثال مسته ټول خلک لري ما څنګه مسته خوري کم او به مسته غوړ مسته دروسی دبزم مسته د نور دغه دلته تاسو د نقاشي داسې د مرده شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوې کیه د یو زوق د خاطر بلان زوق بیا د بل تعریف لري ځان خو چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستاده نه نه شور او هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه هلته یو حرکت راتللی شي آگاهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کار دا د فکر موضوع رنګ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کې ستا چې خپل تاداب دي شو ډراینګ بلره لاس به د برس سره آشنا ای انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای شي کم ګرم رنگونه دي کم سړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره ستا د دیشان ته اکاډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کل کل ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه نظم برداشت دا او چې دیو تی دات کسان دی دا مهارت لري چې هنر زده کی یا دی کی ان د یو کسب په توګه استفاده تر کولای شي که فطرتا د یو نرمن نه د یو چت اثر نه سره من تکول
یو فطری موضوع دی یو کسبی موضوع دی وخت چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سکیدلای هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاس تر ازي هغه ډیر محدود دی هغه کې جادګری نه هغه کې پرمختګ نه هغه کې د فکر موضوع نه هغه کې بیان نه هغه
کې هنر خلاصه ده چې استاد نجاری نه ده
نجاری نه ده بالکل
څومره نقاشان ستدي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي
نقاشان ستا کار کوي خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسی ارتستان
تاسو خو ډیره وخت په کابل کې اوسئ په خو هم دې په هم دې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و نسبت څو ما اوس د سیوی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کارت چارې ست زولاړه مل نور د ځوانان دوی په خپل کارګاوی استلی دی حالت ځانونې مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم ستمه میږي انده ان شاء الله
کور مدان استاد
تشکر استاد سند
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
وغمر آغلی او لند اکایت ورسره دی دا وای دا ظلمی دا داسی نوکر نکل را وړی چې خلکو ته سادگی تر پامورتو خو نوکر دا دوی دا اٹکلونو خلاف خورا زیرک را خیجی وغ بشو وغمی تا
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یو شتمن اصیلزاده دکانداری کوله. دکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دکاندار یې سادګۍ ته خوشاله و، ټوکی به ور پوری کولې. د دکاندار د عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې تر ګرمۍ وروسته دکان بنداو. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فور جونیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په ګرمه یو ډیر سپینسترګې مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونی پروا کوله، نه د فور جونیو د لاس خوسبلو. دم په دم یې د دکاندار گنجی سر ته ځان رسو. فور جونیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابرو، غوسه شوی فور جونیو د اوکلې د لاس ته گزار ور باندې وکړ. د اوکلې لاس ته د زیړو دروند و او کلا گزارې د دکاندار د مړینې سبب شو. فور جونیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مګی راویست، په کوی کې یې واچاو. ماښام شو، د دکاندار ښځه د میړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې ته سودا ور ولوېده، په فور جونیو پسې ورغله، د میړه ته پوسې ورنه وکړ. فور جونیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په میړه پسې ډیره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان راوبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فور جونیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فور جونیو راوغوښت، بندې یې کړ او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فور جونیو وویل، زه به هر څه ووایم خو کمی ونه وهئ. حاکم ورسره ومنله او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فور جونیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان راسره واستوي کوهي ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورسوه چې په حقیقت پوه شي. فور جونیو د کوهي په غاړه کمیس وایست، رسۍ تر ملا تاو کړه او کوهي ته ورکښته شو. هورې د لاس او پښو خوځول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډیر حیران شوی وي، له لاندې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د میړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دې خبرې شاوخوا ته راټول کسان چې یو شمیر پکې لټې رازوانان وو وخندول، او د دکاندار میرمن خورا خوابتې شوه او شرم یې احساس کړ. قاضي چې د فور جونیو د لټون ننداره کوله، یقین راغی چې دغه سړی ډیر ساده او پاک زړی دی، په قتل کې لاس نه لري. نو امر یې وکړ چې فور جونیو دې خوشی شي. فور جونیو خوشی شو، خو د دکاندار هیڅ پته ونه لګېده. فور جونیو ته هر چا د کم عقل په سترګه کتل، او د هیچ چا دې ته پام نه و چې په چا پورې موږ ملنډې وهو، موږ به د هغه د ملنډو یو. Thank you.
تیره شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ میلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یوه جوړونکي عماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی و، تاسو چې خپله د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وایئ، که د دغه جشن په اړه راته ووایئ چې څه پکې و؟
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال 4-5 برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه یې د اتن برخه وه، چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غنی اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه، چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه، چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه، چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه شوي او هغې ته وده او هغه ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د همکارۍ فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته وستنیږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسیږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدی شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي، هغه دې په لرو پرتو سیمو کې هم وشي یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې سږ کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه، د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مراخسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اما سه کالی مونږ یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغسې پروګرامونو ولایتونو ته غځول یو خو امنیت ته اړتیا لري، چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتي وضع په هغه کې نه ده چې دغسې پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنګ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغسې آزاده فضا کې چې مونږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه، په ولایاتو کې دی هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغسې جشنونه ولایتونو ته وغځیږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن ده دغسې جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغسې ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده، یا په ټوله کې وبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسي لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، مونږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري، هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته اماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسی لوبې دي، زمونږ د فرض که بوسکشي ده که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسی لوبې دي. مونږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسو کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. مونږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله مونږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو مونږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال مونږ ډیر کله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له دوو میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هره ورځ به مناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډیر زیات دخیل وو، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډیره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نسي، د هغه برخه باید څومره وي، د تمثیل برخه څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نسي. دا واقعا ډیر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغسې غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغسې کلتوري غونډې جوړیږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښیي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالانو، شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
مونږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا مونږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري موږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بیرته راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای، زړه یې ښه نه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې له موږ سره ګډون وکړي. واقعا دا زموږ لپاره یو خواشینوونکی ده. موږ به په راتلونکي کې د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغسې جشنونو کې له موږ سره ګډون وکړي.
دغسې کلتوري جشنونه یا غونډې یوه یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي، یو څه وشي، بیا ورپسې ډیر څه نه وي وروسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د ودې په اړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشوه، آیا هغه به وروسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي که نه، هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي؟
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغسې تر ورځو پورې محدود پاتې کیږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذاره دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې، د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته او غوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي او دا په خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبی دي، یعنی پر لپسې دي، هر کال دا جشن منځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز منځل دي راتلونکي کې تر دې خون منځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑون پا غبو کنش یارا شال منجینا یارا پستر گڑون پا غبو کنش یارا شال منجینا یارا جب گنش چی انا
Oh, آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.